في يو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شوه. د دغه سازمان مرستیالې امینی محمد وویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چوپه کې صحرایي وژنې خپلسري نیول زندان او زوربل شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندشي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغانو نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازې لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر مګر نشته. متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولي. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژونده د افغانو مېرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څرنګه بڼې خپلوي. د متحده عربی اماراتو د لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبانو د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرېښي، خو ژمنې کړي دي چې د پرانیستلو لپاره کار روان دی. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د او ایراني چارواکو د یو باثباته او سولیز افغانستان لپاره پر خپلو ژمنو هڅو ټینګار وکړ. محمد صادق تېره شپه په ټویټر کې ایران ته خپل سفر ګټور بللی او ویلي دي چې له ایراني چارواکو سره یې د سیمې د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هوکړې ته رسیدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان تېره بعد پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره په کتنه کې اعلان وکړ چې ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو فوقالعاده غونډې تر سراوي ته چمتو دی. تیر اکتوبر هم په تهران کې د افغانستان ګاونډیو په دغه هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. او سپین مړی وایي په کریمیا کې ایرانیان په مستقیم ډول له روسیې سره په اوکراین کې د برید لپاره د بې پیلوټ الوتکو په کارولو کې ښکېل دي. نیمړی د اکتوبر په شلم وویل چې ایرانی پرسونل د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا کې مستقیما په ډګر کې ښکیل دي او د روسیې له ځواکونو سره مرسته کوي چې د ایرانی جوړ بې پلوټ الوتکو په مرسته په اوکراین باندې بریدونه وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربی خبریالان ته ویل ایران یو نسبتا لږ شمېر ایرانیان کریمیا ته د روزونکو او تخنیکي ملاتړ په توګه استولي او روسان په خپله د ډرون کنټرول په غاړه لري. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې سیما بهوس د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په دې اړه چې په دغې نړیوال سازمان کې په دې ناسته کې به د افغانو ښځو سره څومره مرسته وشي موږ وړاندې په خپرونه کې په راپور لرو. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو استاد د پنجاب په پوهنتون کې نادرکه شوی دی. دا چې ولې وړاندې په خپرونه کې به درته ووایو. د اروزګان کندهار لار د کوچنیو موټر لرونکو له لوري تړل شوې ده. موټروانان یې زموږ خبریال ته داسې خپل شکایت وړاندې کړی دی.
موږ شپږ نفره وړو، موږ سره ولس خوشحاله دي. اوس تیل په 200 روپۍ دي، دی وایي ته څلور کاسه وي.
کونړ کې هغه ولسوالۍ ته ورځو چې په تېرو شلو کلونو کې د طالبانو سنگر و.
دغه باندې د پلانګل کلی دی چې څه ده د بره څلور سوه شهیدان ورکړی شوي دي او ډېر بې وزله خلک دي، یتیمانان.
د اوکراین په مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او دغه سازمان د خزو اچ ار اي وي رئيس سيما بهوز د امنيت شورا د خزو سولې او امنيت پاړه په پرانيسته بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجی له سخت کمښت سره مخ دي. اغلی بهوز ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنه و اویا سلنه مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. په همدې تړاو هم د اوس موږ سره زموږ همکار خطر پردیس په سټوډیو کې وصل دی او نور چوسیات په وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او دغه سازمان د خزو اجرایي رئیس سیما بهوس د پنځشنبه په ورځ د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت په اړه په پرانیست بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. هغه به اوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو واوی اصلنه موسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. د هغې په خبره د طالبانو لخوا په خزو او نجونو د سیستماتیکو محدودیتونو لګولو افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبور کړي، خو له بلې خوا بیا دوی بیرته د همدغو اعتراضونو غونډو او لاریونونو په بدل کې زورول شوي دي. د سیما بهوس په وینا ملګری ملتونه په دغو محدودیتونو په وړاندې خپلو محکومیتونو ته په جدي ډول دوام ورکوي. په ورته وخت کې د زن ټایمز مدیر مسؤل زهرا نادر چې هم د دې ناستې ګډونواله و د خپل وینا پر مهال ویلي، طالبان اوس مهال د هغه میرمنو مخه نیسي چې دوی په وړاندې غږ پورته کوي. د هغې په خبره په افغانستان کې هر هغه میرمنه چې د طالبانو په وړاندې غږ پورته کړي هغه د دوی دښمنه ګڼل کیږي. نوموړي د خبرو یوه برخه به واورو.
د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې دا بس څاري، همداشان په نورو جنګ ځپلو هیوادونو کې هم ښځې دا بس څاري. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ، د ایتوپیا، بارما، سودان او یمن ښځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې ښځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نوموړي له امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا نصیبه هم بیا دغه چاره خواشینونکې ښودلې چې اوس هم افغان نجون ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي. هغې ویلي دي،
It has been almost 400 days since girls in Afghanistan.
نګدې څلور سو ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی. لغې مدیر رئیس چې دا او دې ته ورته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوي، دا د عربي متحده اماراتو لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او نجونو ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو تنن وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې په چا ظلم وشي او دا ټولې څرګندونې پروپاګاندا یاد کړه.
خطر پردیسو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې په اړه موږ ته جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زید چې د پاکستان د لاهور په پنجاب په هنتون کې د مصري زده کړې کولې، له تیرې اونۍ راهیسې ندرکه شوې دی. د کورنۍ غړي وایي د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه شوې او له دې وروسته بیا تر ننه یې د مړي او ژوندي درک نشته. د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمېر استادان وایي چې استاد لیس په یاد په هنتون کې د مصري برنامې د دریم سیمستر محصل او دولتي بورسیه هلته زده کړې کولې. همدا شیبه احمد تکل را سره په استودیو کې دی، د دې خبر نور جزئیات وړاندې کړي.
مننه. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زای چې د پاکستان د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د ماستری زده کړې کولې، د نوموړي کورنۍ وایي چې نو دای ترایتم شوی دی. د استاد لیس مشر رور قیس عبدالرحیمزی ازادۍ راډیو ته ویل چې نوموړي د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه نیولې او له هغه وروسته بیا تر ننه ترایتم دی.
څو ورځې سپې د تماس ونهنی وو، موږ ویلې کېدی شي درس به وایي یا به څه مشکل تماس به ونیسي، په تمه ولو تماس ونني و بیا دا درې ورځې مخکې ما بیا د اغل و سنفیانو سره په تماس کې سولم. بیا مې هغوی نه غوښتنه وکړه تر څو هلته په پوهنتون کې پولیسو ته مراجعه وکړي، پوهنتون ادارې ته مراجعه وکړي. هغوی همداسې وکول، د اتاق چک، امنیتی کمرې چک سولې، ټولې هغه اډې چې په هغه ته راتللې تورخام ته چک کړل. له دې نه وروسته موږ بیا ترافیکي حادثات، کلینیکونه، دا ټول ځایونه هم چک کړل، خو د استاد په اړه څه معلومات ونه شو.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په وینا له دې پیښې وروسته په لاهور کې د استاد لایس ملګري استادان د پولیسو سیمه ایزو ادارو ته عرض شوي دي، خو ورته ویل شوي چې دا ستونزه دې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نوموړی د طالبانو له حکومت ته غواړي چې د ورور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي دی نه پوهیږي چې آیا استاد لایس په پاکستان کې کومې استخباراتي ادارې ترای تم کړی او که د مافیا کومې ډلې تښتولی دی. دی وایي چې استاد له قانوني اړخه هیڅ ډول ستونزه نه درلوده او نه یې د کوم سیاسي ګوند غړیتوب درلود، او زیاتوي چې نوموړي یوازې له خپلو زده کړو سره کار درلود. په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمېر استادان چې نه غواړي په دې راپور کې نومونه خپاره شي تاییدوي چې استاد لایس له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې نادرکه شوی دی. دوی وایي موضوع اړوند ارګانونو او همداراز په پېښور کې له افغان سفارت سره هم شریکه کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په دې اړه له ژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون زیات شمېر استادان په ګاونډي پاکستان کې د ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار پوهنتون استادان وایي که د طالبانو حکومت د دې ډول مسایلو د بیا تکرار مخه ونه نیسي، نو دوی اړ دي چې له دې وروسته په پاکستان کې زده کړې ونه کړي.
احمد تکل و چې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد د ندرکه کېدو په اړه یې جزئیات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته دی چې په دغه هیواد کې د کډوالو له مندو او پلرونو زیږیدلی دي او د زیږیدو سند ولري پاکستاني تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې د زیږیدلي یو 24 کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی ده. ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستلو اجازه ورکوي. په دې اړه نوریاس نوری پاکستان کې د افغانستان له پخوانی سفیر محمد عمر داودی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه څنګه ارزوي.
دا خبره خو تازه ده، نن ما واورېدله. ټول اړخونه واضح نه دي چې د کوم تاریخ نه دا تطبیقیږي، په څه شکل باندې تطبیقیږي. کېدای شي وروسته داسې ملاحظات راوځي چې څوک چې قانونان هلته اوسېږي هغوی ته اطلاق کړي، چې هلته نه اوسېږي قانونان هغوی باندې اطلاق نه کوي، یا آیا هغه افغانان چې هلته تولد شوي او بېرته راغلي افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې هم اطلاق کوي که نه. دا ټول هغه اړخونه دي چې معلوم نه دي. اما په مجموع کې ما چې دفتن دا خبر واورېده ډېر حیران شولم. ما د پاره د حیرانتیا او د تشویش وړ خبره ده. حیرانتیا مې په دې ده چې پاکستان د مهاجرت قانون نه دی امضا کړی او دغه شی نه واقع کېږي پاکستان کې. اوس څنګه دفتن دی یو داسې یو تصمیم ونیو هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان د شدید بحران سره مواجه دی او د مغزونو د فرار دی او مشکل سره مواجه دی. په دې وخت کې بیا پاکستان داسې یو تصمیم نیسي دا د تشویش وړ خبره.
بلې داوزای صاحب، دغه پریکړه په تېره بیا هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي څه پیغام ورکولی شي؟
هغوی دپاره خوشاید دی، بعضو دپاره خوشایند دی چې اطفال د فتن دپاره چې اولادونه یې اوس تبا د پاکستان شي، بیا کېدای شي وروسته بل قانون ورته راوځي چې مور او پلار یې تبا شي. اما زما په فکر دا انفرادي خبره ده. ډیری افغانان داسې دي چې د مجبوریت نه په پاکستان کې اوسېږي او دا شوق به نه لري هرګز چې د پاکستان تابعیت واخلي. نو دا یو متنازع خبره ده او نوې خبره ده. زه فکر کوم عکس العملونه به انفرادي، خو خبر د افغانانو دپاره په دغسې یو حساس وخت کې په مجموع کې ښه خبر نه دی.
که په پاکستان کې زیږیدلي افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکړل شي، د افغانستان د طبیعت موضوع به څنګه کیږي؟
دا خو د دولتونو خبره ده. اوس خو فعلاً موږ هغسې یو قانونمند دولت هم نه لرو، اما هر څه چې دی په کابل کې چې ناست دی دا د هغوی پورې اړه لري چې دوی خپل موقف پکې واضح کړي، چې آیا د پاکستان سره د دوه طبیعته خبره مني او که نه مني. ډیری ملکونه داسې داسې قوانین نه مني، او خصوصا ګاونډي سره، د دوه ګاونډیو ترمنځ دغسې شیان ډېر خطرات لري، ډېر مشکلات پېښي. نو د همدغې وجې نه تشویش لرم په دې هکله، اما تشویش هغه وخت جدي کېږي چې وضاحت ډېر شي. فعلا زه وضاحت نه لرم، نوی خبر مې واورېد او تعجب مې وکړ.
ستاسو په نظر آیا دغه پرېکړه د افغانستان په ضرر ده که په ګټه؟
یو لوی ضرر خو یې فرار د مغز او فرار د سرمایې دی. دا چې په دې دېرش څلوېښت کالو کښې خو میلیون هاو افغانان داسې دي چې هلته متولد د پاکستاني بیا راغلي، افغانستان کې ډېر لوړ تحصیلات یې کړي دي، یا لوی سرمایه دار شوي دي، ښه کاروبار لري، پیسې لري. نو اوس چې داسې یو چانس ورته پنغه شي او دوی خوښي دا خبره، نو کېدای شي د فرار د مغز او فرار د سرمایې تشویق کړي، او کېدای شي د پاکستان یو هدف هم همدغه وي.
نوریاس نوری و چې عمر داودزی سره د پاکستان د سترې محکمې د پرېکړې په اړه چې افغان مهاجرین چې هلته زیږېدلی دي قانوني اسناد ورکوي خبرې کولې. اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین په جنوبي ښار خیرسون کې د اوکراني ځواکونو له پرمختګ وروسته زرګونه مرستندوی روسي ځواکونه د ښار ته رسېدلی دي. په خیرسون کې چې روسیه په دې وروستیو کې د یو ټول پوښتنې په پایله کې له خپل قلمرو سره الحاق کړی، د اوکراین پوځ ګڼې سیمې له روسیې بېرته نیولې دي. جزئیات په احمد تکل نه واورو.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل چې د 2000 په شاوخوا کې روسي ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته چې روسیې په موقت ډول لاندې کړې ده رسېدلی دي. په بیان کې راغلی دي چې روسیه غواړي د تماس په کرخه کې خپلې پوځي قطعې پیاوړې کړي، څو هغه سیمې چې د اوکراینی ځواکونو په عملیاتو کې له لاسه ورکړې وي بیرته ونیسي. د بیان له مخې همداراز د خرسون اشغالګرو چارواکو د یوه حکم په اساس له دې سیمې د ځینو مهمو ادارو، روغتیایي کارکوونکو او ښوونکو د ایستلو لپاره تیاری پیل کړی دی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه د خرسون په ختیځ کې د دنپرو د سیند په اوږدو کې په شا وتنبوي. د راپورونو له مخې روسي سرتیري د سیند په لویدیځه غاړه کې ایسار دي او اکمالاتي لارې د پرې کېدو په حل کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا وویل د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسیې پر پوځي مرکزونو 15 حملې کړي، او ښکاري چې دا ښایي د دې ستراتیژیکي سیمې او ښار د آزادولو لپاره د لویو عملیاتو پیل وي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو په څو سیمو کې له ټانکونو سره د پرمختګ لپاره د اوکراینی ځواکونو د هڅو مخه نیولې ده، خو د جګړې د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. خرسون چې شاوخوا 2,400 نفوس لري د لومړنیو ښاري سیمو له ډلې و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په پیل کې د روسیې لاس ته ولوېد، او لا هم تر ټولو لوی ښار دی چې روسیې نیولی دی. دا ښار د صنعتي بنسټونو او د دنپرو سیند د مهم بندر له کبله د دواړو خواوو لپاره خورا زیات اهمیت لري. له بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي چې نن سهار د اوکراین په خارکیف او زاپوریژا ښارونو کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. د خارکیف ښاروال وویل چې د ښار پر صنعتي ساحه توغندي لګېدلې دي. همداراز د خارکیف سیمه ییز والي وویل چې په دې توغندیو 15 کسان ټپیان شوي دي. د زاپوریژا د توغندیو او د هغو د احتمالي تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نه دي ترلاسه شوي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د ماډرن ډیپلوماسۍ انټرنیټي خپرونې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په وروستي رپورټ لیکنه کړې. افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي رپورټ کې چې د سې شنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2020 کال د اګست وروسته مخ په ځوړ روان دی 40% شاتګ کړی، یو نوي نورمال حالات ته د ستنېدو په حال کې دی. نړیوال بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی، د کورنیو عواید کم شوي، او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره لګښت کم شوی. له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخ کړي دي. ماډرن ډیپلوماسي لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د وګړو له درې برخو دوی د خپلو ورځنیو لګښتونو په پوره کولو کې ستونزه لري، اټکل دی چې بی وسلی به راتلونکي کال هم همداسې په پراخه کچه پاتې وي. خبرونې له نړیوال اقتصاد څخه د افغانستان منځوي کیدل د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره لوی ګواښ بلل او زیاتوي چې د نورې نړۍ سره د افغانستان د بانکي اړیکو پرېکېدو په نړیوالو تادیاتو اغیزې کړي دي چې خصوصي کمپنیو او مرستندویه سازمانونه یې اړ کړي د کورنیو تادیاتو لپاره د نقدو پیسو پر جوبو غیر رسمي نامنظمو او ناروغانه سیستمونو تکیه وکړي. فارین پالیسی بیا له افغانستان څخه په وروستي کال کې د وتلو افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه د استرالیایي لیکوالي نیل او دانیل یو شننه خبره کړي. لیکواله په دې لیکنه کې وایي په زرګونو هغه افغانان چې په تیر یو کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له خپل هیواد څخه وتلي تر اوسه هم نه دي ځای پر ځای شوي او ډېر یې په لنډمهاله حکومتي استوګنځیو کې موقتي ځای پر ځای شوي چې ماشومان یې ښوونځیو ته لا تګ پاتې دي. لیکوالی په دې رپورټ کې همدارنګه ادعا کړې چې یو شمېر افغانان د حکومتي استوګنځیو څخه د دې لپاره چې د اوکراین له جګړې تښتیدونکو اوکراینیانو ته زیان پیدا شي استل شوي دي. د 2020 کال د اګست په 15 نیټه پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې د بهرنیو ځواکونو او سازمانونو سره کار کړی وو د طالبانو د ویرې له هیواد څخه ووتل. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه کډوال شوي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. کوړنګل جګړه ځپلې دره د ژوند له هر ډول اما سنتیاو بې برخې ده. د زیاترو جګړیو او بمباریو په وجه دغه ولسوالۍ د مرګ پاره دره مشهوره وه، خو اوس یې ځایي اوسیدونکي د ژوند تیرولو لپاره سړک، روغتیایي مرکز او نورې اسانتیاوې نه لري.
عبدالخالق د کوړنګل درې د لوی کلي اوسیدونکي دی. وایي په سیمه کې په زرګونه خلک اوسیږي خو ټول د ژوند له لومړني وسانتیاو بې برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، خاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري، دا شان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ ښه اساسي توګه برابر شي، او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید موږ دلته پایه ولګي. موږ دپاره
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راوروسته دې درې ډېر زیانونه لیدلي او داسې کور په کې نشته چې هغې په جګړو، بمباریو او توپچي بریدونو کې یو یا دوه کسان له لاسه نه وي ورکړي. حسن خان:
دنه بعد دا کړنګلا کلی دی چې څه ده دبره څلور سوه شهیدان ورکړی شوي دي او ډېر بېوزله خلک دي، یتیمانان کونډې او مهمین.
احمد الله راته وویل په تیرو شلو کالو کې کړنګل دره د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې له پامه غورځول شوې وه. اوس له طالب چارواکو غواړي چې سرک او نورې ټولګټې ودانۍ ورته ورغوي.
تیر نظام کې د کړنګل ته چا پاملرنه نه ده کړې، اوس موږ عمارتنه دا غوښتنه ده چې زموږ د دې کړنګل سیمې ته پاملرنه وکړي، سرک په باره کې، کلینیک په باره کې، نور داسې خاص د موبایلونو داستنې چې دي د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم مني چې کړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنګر وو او همدا وجه ده چې له سرک او نور اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده، خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپلو مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی رادیو ته وویل:
عام خدماتو ته دلته ډیر اشد ضرورت، سرک ته ضرورت، شپخانه ته ضرورت، ته ان شاء الله دا غوښتنه به دې خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسوم.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسساتو او ساختماني شرکتونو ته د کړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټولو مؤسساتو ته ډاډ ورکو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادۍ او د خیر او د شګنې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکو.
کړنګل د کونړ مرکز اسدآباد لویدیځ ته د نښترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوښل شوې زرغونه دره ده چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوال ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سرک په وسیله ونښلوي، خو جنګونو یې مخه ونیوه. د یادونې وړ ده چې په 2006 زیږدیز کال کې نړیوالو ځواکونو په یاده دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ، خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیږدیز کال کې د کوړنګل پرېښودو ته اړ شول او له کوړنګل څخه راوتلې له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
د کونړ د هغې درې پر مو راپور واوریدل چې د مرګ د درې په نوم مشهوره ده. اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان کندهار لاره د کوچنیو موټر چلوونکو له لوري وتړل شوه. په اروزګان کې هغه کسان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېږي نن په ترینکوټ ښار کې د اروزګان کندهار د لارې په تمځای کې راغونډ شوي او اعتراض یې کړی. جزئیات یې په دې راپور کې.
دا د اروزګان او کندهار د لیلاری پر سر موټر چلوونکي دي چې دغلته د ځایي واکمنو طالبانو په وړاندې راپورته سوي او اعتراض یې کړی. د طالبانو په وړاندې راپورته سوي چې دغلته ځایي طالب مسولینو یې پر وړاندې نوي مقررات وضع کړي دي چې له ډلې یو همدا دي چې په یو موټر کې د شپږو مسافرینو پر ځای باید یو موټروان شپږ کسان انتقال کړي، خو موټر چلوونکي وایي چې د شپږو کسانو پر ځای څلور مسافرین انتقالول د دوی لپاره ګټه نه کوي، ځکه د دوی په خبره چې لاره خرابه ده او تیل څو چنده د پخوا په پرتله قیمته سوي دي. په دې اړه یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ شپږ نفره وړو، موږ سره ولس خوشاله دي، اوس تیل په 200 روپۍ دي، دی وایي ته څلور کاسه وي سره لس زره په تیرو سوځي، 2000 روپۍ پر پارچو دي، د غونه په لس پیلم باد نه رسېږي، اوس زرجان کاکو چې تهته وویل دا هغه رقم هم دي.
لارو ته جوړه کړه، ته خپل معیارو ته برابر کړه، خپل مقدار دې ورته وټاکه چې موټروان د بم په دغه اندازه پیسې پاتېږي، وروره ولس ته بند اسانتي
په ترینکوټ ښار کې د اروزګان او کندهار د موټرو په تمځای کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه مسافر چې زیاته برخه یې ناروغان دي، له دولت غوښتنه کوي چې د یادو موټر چلوونکو ستونزې ورته حل کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې دغه لاره په اساسي ډول ورغوي او د موټر چلوونکو ستونزې دې هم ورته حل کړي.
موږ ته چې د دغه لارې کار وسي او دغه لار موږ ته جوړه سي، موږ به ډېره خوشحالي وکړو. د والي صاحب هم دغه توجه ده، ستاسې هم دغه ده، او ټول ولس هغه وایي
رب دپاره د رب د رضا دپاره د زموږ سړک تېرا جوړ دي چې پیسې چرګاش ته باندې وخوړستولې، خلکو جیبو ته ور واچولې. زموږ د ولایت اروزګان ترینکوټ سړک نه سه جوړ چې اجال دلته شپخانې ما ته جواب راکړی چې وایي زه چینایي شپخانې ته په نام موټر نه وځي، وایي ما ته ګټه نه راکوي. د یو موټر درباز زه قدرت نه لرم چې یو موټر زه درباز کړم، زه بوزم ښه.
په ورته وخت کې بیا مسولین وایي چې له موټر چلوونکو سره یې ناسته کړې او دا ستونزه یې ورته حل کړې ده. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د ترانسپورت ریاست رئیس حافظ زلمی وایي چې دا مهال لاره بیرته د مسافرینو پر مخ خلاصه سوې ده او د پخوا په څیر پر یاد لاره خلک په عادي توګه تګ راتګ کوي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
د ازادي راډیو ته نیک حج او سلامونه. پسله سلام زما دا پیغام ته لوړو مقامات پورې ورسېږي چې دغه د سپین بولدک لاره د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبرو کې د هلمند خلک ورور پر هلمند پر تذکرو هم پرېږدي، او موږ د ټولو هلمند خلکو دوستۍ او قربان او شناخته خیلګرد هلته دي. دغه
زه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ څخه خبرې کوم وروره، دلته د مرستې چې راستې کله مې یو دغه ته ور واستې، ولسوال ته ور واستې، ولسوال مې د کلي ملک ته ور واستې، ملک مې د کلي ملا ته ور واستې، ملا ته چې راستې ملا غلا کې نو نه پوهېږم اورې چې د مرستې تاسې هغو خلکو ته ورکوي او چې هغه مستحق کسان یې او کې نه ورکوي مستحق کسانو ته، او ګرد پر خانانو ویشي بیا سره وویشي. وروره درې باندې دا مخه وایست چې موږ مرسته وکړو، موږ دا مه وایست چې موږ کومک وکړي، دا مه وایست د نړیوالو ته اورې چې زموږ عوام د لوږې مري.
اورم السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه مرستې چې دي په سم توګه مینځ کې یا د متکي او مسؤل یا مشر یا قومي مشر یا ملک یا میرا او دغه سره لاسلیک دي، بس ټول کسان تیر کوي چې د دوی خپل خواشې مزل هلمند ولایت ته مرجع ولسوالۍ د کیم د سیمه سره معلومات درکوم.
تاسو خور د هلمند د بالند سیمې څخه دغه پیغام در پرېږدم. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د اسلامي امارات چې د مرستې دي باید چې دا په شفافه ډول دغه سي به بخوار غریب به مرک سي، او که دا نسي د دغه پر ځای باندې دا خلک ایسته کې نور دي کښېږدي کښېنه یې پر دغه ځای باندې چې هغه د خدای او د رسول څخه وبېرېږي. د خوار د غریب شراد یې په ځان نه پسې کوي، لکه تېر حکومت چې په ځان پسې کړله. شل کلنه حکومت یې ولاړې تخریب سو، نو دوی دې د خوار د غریب شرا نه ټولوي. او بل مې دغه هیله او ارزو ده چې دغه مکتبو کې باید چې هر شی راوړه سي، هلک نجلۍ ته ونه کتل سي، باید چې هلک نجلۍ دواړو ته ورکول سي. نجونو ته شی ورکول کېږي، هلکانو ته نه ورکول کېږي. موږ کوچنیان چې غبغاري، موږ مکتبو ته نه ځو، نباره کوچنیان یې ژاړي، وایي موږ نه ځو مکتبو ته. نو دغه مې هیله او ارزو ده چې زما پیغامونه نشر کړي.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د روغتیا ژوند شتمني پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شوه. د دغه سازمان مرستیال امینی محمد وویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې، خپلسري نیول، زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي، څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازی لینا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر مګر نشته. متحده عربی امارات دا اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولي. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژونده د افغانو میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څرنګه بڼی خپلوي. د متحده عربی اماراتو د لوړپوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبانو د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرېښي، خو ژمنې کړي دي چې د پرانستلو لپاره کار روان دی. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق ویلي چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د ایراني چارواکو دی او باثباته او سولیز افغانستان لپاره په خپلو ژمنو او هڅو ټینګار کړی. محمد صادق تېره شپه په ټویټر کې ایران ته خپل سفر ګټور بللی او ویلي دی چې له ایراني چارواکو سره د سیمې د ثبات، امنیت او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هوکړې ته رسیدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان تېره سهشنبه د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق سره په کتنه کې اعلان وکړ چې ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو فوقالعاده غونډې تر سروې ته چمتو دی. تیر اکتوبر هم په تهران کې د افغانستان ګاونډیو په دغه هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. او سپینې ماڼۍ وایي په کریمیا کې ایرانیان په مستقیم ډول له روسیې سره په اوکراین کې د برید لپاره د بېپیلوټ الوتکو په کارولو کې ښکېل دي. سپینې ماڼۍ د اکتوبر په 6 وویل چې ایراني پرسونل د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا کې مستقیما په ډګر کې ښکېل دي او د روسیې له ځواکونو سره مرستې کوي چې د ایراني جوړو بېپیلوټ الوتکو په مرسته په اوکراین باندې بریدونه وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي خبریالان ته وویل ایران یو نسبتا لږ شمېر ایرانیان کریمیا ته د روزونکو او تخنیکي ملاتړ په توګه استولي او روسان په خپله د ډرون کنټرول په غاړه لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سلامتۍ په هیله زه اسمت ساروان یم. د طاهر روشن په تخنیکي همکاري د خبرونه وړاندې کوم. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1945 میلادي کال د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو له لوري ونومول شوه. انسانان له ډیرو پخوانیو زمانو خوړو ته پام لري. هڅه کوي چې خوندور او ګټور خواړه ولري. د دې ورځې معنا یوازې دا نه ده چې د بیلابیلو او خوندور خوړو په اړه خبرې وشي او پام ورته واړول شي، بلکې اصلي هدف یې دا دی چې د هغو خلکو په اړه عام پوهاوی زیات شي چې راز راز او خوندور خواړه نه ورسیږي او حتی په نس نه مړی شي. همدا اوس په نړۍ کې میلیونونه انسانان شته چې له لوږې سره مخامخ دي، چې د هغوی لوی اکثریت زموږ په خپل هیواد افغانستان کې اوسي. د خوړو نړیواله ورځ دا فرصت هم برابروي چې د صحي او ګټورو خوړو په اړه د خلکو معلومات زیات شي. په وروستیو لسیزو کې په شتمنو هیوادونو کې چې خلکو ته هر راز خواړه په لاس ورځي، دې برخې ته چې کوم خواړه بدن ته ګټور دي توجه زیاته شوې ده. له شمرغه ډېر ګټور خواړه تر غیر صحي هغو ارزانه دي او ډیرو خلکو ته په لاس ورتلی شي. د ملګرو ملتو او نورو نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې د افغانستان نیمایي نفوس له لوږې سره مخامخ دی. میلیونونه ماشومان مو له خوارځواکۍ کړیږي. په داسې حال کې چې په یوه هیواد یا سیمه کې پوره خواړه نه موندل کیږي، باید څه وکړو چې په کمو خوړو د بدن اړتیاوې پوره کړو او ځان او نور له هغو ناروغیو وساتو چې د بدن د کمزوره کیدو په نتیجه کې پیدا کیږي؟ زموږ مېلمانه دي د عامې روغتیا وزارت د تغذیه د برخې رئیس ډاکټر محمد وزیر حامد او همدارس داخله متخصص ډاکټر فریدون زادران. لومړی د عامې روغتیا وزارت د تغذیه د برخې رئیس ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد، په دې کې شک نشته چې ډېر افغان ماشومان له سوی تغذیه یا خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، تاسو د خپل تجربه په اساس زموږ اوریدونکو ته ووایاست دا ډول ماشومان ډیر دي؟
مننه سروان صاحب محترم. په افغانستان کې موږ تاسو ټول په جریان کې یو، د هېواد یو اوسیدونکي یو. نو دا تیر شل کال یا څلوېښت کاله د ناخوالي یو سبب د ټولو بدبختۍ همداره، اقتصادي حالت ښه نه ده او اقتصادي حالت ښه نه وي، مستقیما په خوړو په تغذیه باندې تاثیر لري. نو دا لري باعث ګرځي چې ماشومان خصوصا ماشومان اسې په ډېره قشر ده او میندې دا ژر متاثره شي او سوی تغذیه شي. افغانستان کې سوی تغذیه شته او موږ تقریبا ارامیاش کې په خوا خو چې کومې سرویګانې شوي سوی تغذیه ارقام نه لکه تر یو میلیون پورې ښودل شوي اټکل ده. خو الحمدلله اوس موږ دا واقعیت ګورو او سوی تغذیه تداوی پروګرامونه هم پراخ کړي دي. نو تقریبا پنځه لک زره ماشومان په یو میاشت کې تر پنځوس زره پورې موږ داخل پروګرام ته شاملو د سوی تغذیه تداوی پروګرام ته. او تقریبا د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې سیار صحي ټیمونه دي او که ثابت صحي مراکز دي په دې کې د سوی تغذیه تداوی پروګرامونه عملا جریان لري او دخوا په نسبت باندې ډېر پراخ شوي دي. یعنی موږ په تیر کې تقریبا څوارلس سوه د شدید خوارځواکۍ د تداوی سایټونه لرل په مربوطه مراکزو کې، صحي مراکزو کې. اوس تقریبا دا شپږویشت سوه مراکزو ته زیات شوي دي. همدارنګه د پنځه سوه په شاوخوا کې روغتیایي موبایل ټیمونه لرو، په هغو کې هم دا خدمات په لرې پرتو سیمو کې عرضه کېږي د نورو خدمات تر څنګ. ورسره په هغو ځایونو کې چې هلته دي سوی تغذیه د داخلي بستر پروګرامونو ضرورت و، لکه په کابل ښار کې پخوا درې څلورو ژبخانو کې دا پروګرام روان و، اوس الحمدلله پنځو شپږو ژبخانو کې سوی تغذیه د داخلي بستر تداوی پروګرام روان ده.
ډاکټر صاحب زادران، یونیسف هم وایي چې د تیر کال په پرتله د افغان ماشومانو خوارځواکۍ دوه چنده شوې ده. د دې لپاره چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته نشي، صحیح ده چې اقتصادي وضعیت خراب دی، خو والدینو ته څه پکار دي چې خپل ماشومان خوارځواکۍ اخته نشي؟
تاسو هم ډېر ښه موضوع انتخاب کړی، چې په دغه خاطر په افغانستان کې دغه موضوع او د زموږ تاسو په سوی تغذیه او منوټریشن ډېر ماشومان په دا باندې مطاب دی، او خصوصا زیات ماشومان او زیاتره په اگر څه فیصدي په ماشومانو کې زیات په غټانو کې ده شته. خو په خپله موږ باید منوټریشن یا سوی تغذیه باید یو تعریف ولرو چې څه شی دی. مثلا څه رقم منځ ته سوی تغذیه او منوټریشن په خپله هغه عامل دی چې کمبود دی، هماغه مواد یا مثلا هماغه ویتامینونه یا هماغه مواد غذایی یا خواړه یا ویتامینونه یا کالوری مناسب وجود ته نرازی، یو شخص یا یو سړی په سوی تغذیه باندې دچاری یا گرفتاری دی. د دغه سوی تغذیه که مثلا مونږ بعضی حالتونه دی که زیاتر آ خلک وقت زیاد آقا کمبود اماغ خواله یا اماغ غذا کم اصلی یا زیاد پرخوریم که دوی سوی تغذی باندې دوچاری گید.
دکتر صاحب حامد، دکتر صاحب زدران نوویل چه مثلا کم مواد باید انسان ترلاس کری چه پسوی تغذی اخته نشی، دوی دوی ویتامینونو مثلا یادوانه وقت تسی که پر دیر ساده شبا آوریدون کتا وویست چه کوم ډول خواړه وکي؟ البته زموږ په وطن کې هر څوک هر ډول خواړه نشي کولی، لیکن ویل کېږي چې ځینې ډېر ارزانه خواړه شته چې انسان کولی شي د بدن ټولې اړتیاوې پرې پوره کړي. په داسې شیانو کې یو هم مثلا پالک دی چې کېدای شي په لارو په پټیو کې هر ځای په خپل په طبیعي ډول شنه شي او یو څوک وړیا هم ترلاسه کړی شي. که په دې شکل سره دوی ته ووایست او هغه خلک چې له دا ډول مشکلاتو سره مخامخ دي او ګوندي ورسره کومک وشي.
دوه یا درې عمده مشکلات دي په افغانستان کې. خوردوخي مشکلات خو ډېر زیات دي، خو هغه دي چې ګیرا پرې اصل ونډ یو هغه خوردوخي ده چې د پروټینو د کمښت له امله رامنځته کیږي، او بل دی وړو غذایی موادو د کمښت له امله رامنځته کیدونکي سوی تغذیې ده، لکه کمخونی یا د ویټامین ډی کمبود. نو الحمدلله په افغانستان کې لکه څنګه تاسو مخکې ویلې، موږ ډېر طبیعي منابع لرو چې د ټولنې د خلکو د هېوادوالو باندې فکر سي او د دې استفاده وکړي. هغه خوراکي د پروټینو د کمبود له امله رامنځته کیدونکي سوی تغذیې د دې وقایي اسانه لاره ده چې د پروټین لرونکو غذایي موادو څخه استفاده وشي. پروټین لرونکي غذایي مواد لکه لبنیات سو، هګۍ شوې، غوښه شوه، او همدارنګه لوبیا، دال، نخود، دا غذایي توکي دي. انشاءالله په افغانستان کې که موږ فکر وکړو یا زه څومره بلدتیا لرم، نو خامخا په یو کور کې له دغو غذایي توکو نه یو نه یو پیدا کیږي. نو که یو پیدا شي بل ته ضرورت نشته، بل فکر باید ونه شي، او یا دا احساس دی کمتری باید څوک ونه کړي چې زه غوښه نه لرم، ممکن زه په سویته غذي باندې اخته شم، یا شودي او مستي ونه لرم، که هګۍ ولري او یا لوبیا نخود دې ته ورته دال دا ولري، هم انشاءالله د پروټینو کوم ضرورت چې د هغه رفع کولی شي. بد وختونه په افغانستان کې د خلکو رواجونه ډېر غلط دي. مثلا په کلي کور کې موږ ګورو چې خلک مستي خرڅوي او بالاخره وړو بوره پرې اخلي یا هګۍ خرڅوي، دې ته ورته پراسی هر کسی هغه یو مکمل غذا ده. دغه روشونه باید له منځه لاړ شي چې ټوله او خلک باید پرې وپوهېږي چې د دې غذایي ارزښت نسبتا اوړه یا ډوډۍ او ورسره وریجو ته ډېر زیات ده یا بوري ته. نو که ماشومانو ته موږ له دغو خوړو نه ورکړو، انشاءالله د سوی تغذیې کچه به فوق العاده راټیټه شي، او دا انشاءالله په هېوادوال دماغ اوري. تقریبا په اکثریت کورونو کې موږ دا لرو دا غذایي مواد، او بل دی مایکرو نیوټرینټ یا دی وړو غذایي مواد د کمبود له امله چې کومه رامنځته کیدونکي سوی تغذیې ده، لکه کمخونی سوله، لکه مخکې ستاسو ویلي پالک، په دې کې په کافي اندازه اوسپنه موجوده ده. همداسې په افغانستان کې اوس که زه ووایم په همسایه ملکونو کې داسې مڼې نه لرو موږ، دلته ستا الحمدلله پیدا کیږي. یعنی خلک په اطراف کې باغونه هم لري، ټول به یې نه لري، ممکن ډېر خلک یې هم لري. هغه خلکو ته دا خبره یا په مجموع کې د پوهاوي لپاره دا خبره کوم چې دومره باید استفاده وشي.
ډېر وارې زموږ خلک په درملو باندې دومره پیسې لګوي چې په خوړو یې نه لګوي. ډاکټر صاحب زادران، د خلکو عادتونه معجب دي. هغه شی چې ډېر پیدا کیږي پرمانه وي، که هم ډېره ګټه ولري هغه نه خوري. مثلا شاید په ډېرو ځایونو کې توت په خپل وخت کې همداسې وړیا پیدا شي په کوڅو کې او په هر ځای کې ونیوي، خو هغه به نه خوري. لیکن هغه میوه چې په بهر نه راځي او په قیمت یې لوړ وي، هغه ته به زړه کیږي، هغه پیسې به پرې لګوي. یا لکه مخکې چې مې د پالکو یادونه وکړه، د دې دلیل څه دی چې خلک هغه شی غواړي چې کم پیدا کیږي؟ فکر نه کوي چې پکار ده چې خلک خپل عادتونه بدل کړي؟ لکه په نوره دنیا کې یوازې د خوند لپاره سړی باید خوراک ونه کړي، بلکې د خپل صحت لپاره باید خوراک وکړي.
و بله، دا خبره خو سمه ده. وګوره د موږ تاسو خلک مثلا کله چې تاسو د اشاره وکړه، وګوره بعض د موږ مثلا په افغانستان کې مکمل که د هر نگاه نه وګوره، که د میوجات نه وګوره، خصوصا د مونږ سبزیجات وګوره، نظر په هغه آب و هوا د مونږ انشاءالله الحمدلله هر شی لري. د دوی هماغه عادتونه دی چې فکر کوي چې یو شی د خارج نه راځي، هغه بېته اوس خارج کې تاسو وګورئ چې مر بیخي کم دی، تقریبا امکان لري شپږ میاشتې یا درې میاشتې، تقریبا د شپږ میاشتو نه زیات لس میاشتې هلته ژمی وي، مر بیخي کم دی. همدغه هر شی چې مر ته ضرورت لري که انسان دی، مثلا ټول د حبوباتو، مثلا حیواناتو، ټول شی د مځکې په مخ کې ټول مر ته ضرورت لري، هغوی کمبود دی ویتنه. امکان داره په دغه د میوجاتو د خارج نه راځي، مثلا بعض خواړه راځي، خصوصا تاسو وګورئ زموږ تاسو خلک همدغه اوس څومره ضرر لري، دغه نوشاباب یا مثلا گازات نوشاباب زیاتره که مونږ استفاده کوو، تکلیف د معده پیدا کوي، د مونږ اشتها امکان لري خراب شي، او هغه خواړه چې مونږ اخلو هغه تعادل د وجود د بین لاړ شي. صدا په دغه حالت کې چې د بین لاړ، په دغه صورت کې امکان لري یو مریض بې اشتیا مثلا او په خپله هغه خواړه څه اخلي، هغه د بین لاړ شي. په دغه باندې عادت دی، مونږ کوشش وګوره اول د مونږ د وطن الحمدلله څه ښه مار لري، میواجات په خپل په وګوره په مانا کې وسپنه هم په پالک کې، همدغه څه په نور خوړه کې وسو واخه کې، مثلا په حبوباتو بیا د شان کې خپل دغه شنه پاڼې ته ټول ست لري، د ټول د کمخونی لپاره زیاتره وخت دا خلک موږ متاسو وګوره سوی ته غزي ته مجبور، یو علت انیمیا دی، دوی انیمیا ته یا کمخونی ته کوم په نظام د د همدغه سبزیجات نه استفاده کوو. میواجات په میواجات کې کل مثلا کالوري شته، گلوکوز شته، میوه‌جات مثلا لبنیات که په شیدو کې که دو 2% به کالوری زیاد دی، مثلا په غوښه که مثلا 2% زیاد دی، موږ که منظم ډول باندې سبزیجات میوه‌جات استفاده کوو یا خواړه چې د بهر نه راځي، د موږ د وطن سره ډېر مځکه او آسمان فرق لري، چې موږ کوشش وکړو. هغوی خود د موږ تاسو خلک یو عادت دی، د عادت د تاسو خبر دی چې دا فکر کوي چې د خارج نه راځي، د بهترین شی دی، نور د موږ د وطن هېڅ شی نه دی. په دا کې باید دوی د خپل عادت ته تغییر ورکړي، هغه څه که دوی منظم غذا خوري، خواړه ته ضرورت دا نشته چې مثلا یو څوک تاسو وګورئ چې یو شی مثلا ګټه نه لري یا داسې خواړه وي چې خام وي، هغه دوی وګوره په اونۍ کې یا په هفته کې هغه طولانی ډول خوري، نه، د موږ وجود په منظم ډول باندې پروتین ته، ویتامین ته، مثلا په خپل اوباته ټول ته ضرورت لري، چې باید دا واخلو هر په خپله هر مثلا مونږ ویتامین اخلو، پروتین رو په خپله مشخصا وظیفه لري چې دوی په وجود کې یو مثلا د وجود هغه انرژي وجود ته ورکړي، بل د په وجود په ترمیم کې رول لري، بل په حافظې کې رول لري، که دا مونږ کمبود اخلو امکان لري بېله دنه څه سوی تغذي. تاسو ولوګوره هغه کله څه سوی تغذي ته یو مریض زی یا څوک په سوی تغذي یا منتشان باندې مسابېږي، هغه تعادل څه د ده په وجود کې دی، هغه تعادل د بین زی.
ډاکټر صاحب حامد، تاسو مهرباني وکړئ، لومړنی اورېدونکی مو خپلواک صاحب و، د دې فرزند یو مثال ورکړو چې غوښه به یو چا باندې کړي وي، ورسره نخود هم، یعنی یو ډول خواړه چې یو ډول خصوصیات لري، یعنی دواړه پروتین لري، دا څنګه دی او څه ډول خواړه باید خلک سره وویشي؟
مننه سروان صاحب محترم. لومړی خو د ویټامین ډي موضوع باره کې راځم. ویټامین ډي عمده منابع دي لمر ده، خو ښه منبع دی ویټامین ډي تولید په بدن کې. نور وړې منابع هم لري، خو هغه خلک لمر ته ډېر کې، خصوصا د سهار او مازیګر لمر ته، د غرمې یا د هغه لمر چې د لمر وړانګې عمودي لګېږي، دا نو د انسان د وجود لپاره ضرر لري، ممکن پوستکی ته تاوان ورسېږي او ممکن په مختلفو امراضو اخته شي. نو خبره دا ده چې یا د سهار له خوا نه یا د مازدیګر له خوا نه هغه لمر چې نسبتا ضعیف وي هغه ته کښېني. نو که چېرې لس سانتي متره مربع پوستکی لمر ته مواجه کړي 15 دقیقو لپاره، نو د دوی د یوې نیمې ورځې لپاره ویټامین ډي، څه کم دوه ورځو لپاره ویټامین ډي تامینېږي، او کم داسې پوستکي اندازه زیاته وي، په هماغه اندازه ویټامین ډي زیات تولیدېږي، او که وخت زیات وي په هماغه اندازه نور هم زیات تولیدېږي. نو کوشش دا وشي هغه ساحې چې زیاتې لمر ته نه وي مواجه، مثلا لاسونو اړخونه دي، دا اکثریت لمر ته ډېر مواجه یا پښې سولې، نو هغه ځایونه چې لمر ته ډېر نه وي مواجه
هغه ویټامین ډي تولید کچه ډیره لوړه ده، نو هغه ځایونه باید لمر ته مولي شي او داسې باید ونهشي. موږ تاسې خو اوس پوهیږو چې د ځمکې هغه وزون طبقه ډېره زیاته متاثره ده د شینکوریزو غازونو له امله، نو مختلفې مضرې وړانګې ځمکې ته راځي.
دوی ویل چې ډېر خلک دې ته توجه نه کوي چې همزمان هم نخود و غوښه یو ځای خوري، بهتره ده چې دی وایي چې
دا ډېره مهمه موضوع ده.
بله
دا ډېره مهمه موضوع ده. مونږ افغانانو چې دنیا په نورو خلکو کې ممکن همداسې اوسي، خو په افغانستان کې چې مونږ ګورو اکثریت یو نه وخت غذا نه استفاده کېږي. مثلا چېرته ورور چې کومه خبره وکړله، غوښه یې پخ کړي وي، لوبیا یا نخود یې ورسره اچولي وي، نو همدارنګه که وریجې پخ کړي وي، الوګان کچالو یې ورسره مکس کړي وي، دی ورسره ایږي او ډوډۍ سره یې خوري، نو دا پریکټیسونه ټول غلط پریکټیسونه دي، غلط روشونه دي، دا باید له منځه لاړ شي. مثلا ډوډۍ وریجې او کچالو دا یو عمده غذایي منبع ده چې کاربوهایډریټ څخه عبارت ده، قندي مواد څخه، نو دې بجې باید یو بل شی ورسره یو ځای شي چې هغه غذایي ضرورتونه پوره شي.
ډاکټر صاحب زادران اڅکزي صاحب د خوارځواکۍ په اړه خبره کوله، وایي یوازې ماشومان نه لویان مهم په خوارځواکۍ اخته دي. دوی د سړسکو نینو یادونه وکړه چې وای اکثره ماشومان او بیوسله خلک هم دا خوري او ورسره بیلابیل ناروغي او مشکلات ورته پیدا شوي دي. که تاسو په دې خبري وکړئ چې د ماشومان په منځ کې د خوارځواکۍ نښې شي دي او په لویانو کې، یو خو دا ده چې هغه وروستۍ مرحله ته انسان ورسیږي چې ټولو ته معلومي شي، لیکن په ابتدایي نښې څه دي د دې لپاره چې مخکې تر دې چې یو څوک مجبور شي چې ډاکټر ته لاړ شي او دوا وکړي په هغه اوله کې مخه ونیسي؟
تاسو وګورئ چې خپل موږ مخکې پیدا کې اشاره وشو چې دیم ډاکټر ته موږ یې کوم موږ یو منظم تقسیم اوقات لرو او هغه وقاړه وجود ته په غټانه دی لویانه دی. صحیح دی چې په افغانستان کې دا مسله شته، ټول خلق له پختاتی او فقر او بیچارهګي باندې زندگی کوي او دوی هغه کمبود دی همدغه په خپله تاسو وګورئ مثلا که وچوال دی او بنه غلط دی مثلا ښه دلته خواړه نه رسېږي او چاته نه، بعض په افغانستان کې دی چې په بعضو منطقو کې امکان لري چې اوس تاسو وګورئ مخکې په چې مثلا په غزنی کې و هلمند کې همدغه کمبود دی اوبه او مثلا که صحیح اوبه نه و، زیات خلک په همدغه مثلا په بعض امراض مختلف باشه. اوس دا ډېر مهمه دی چې چېرته مثلا هغه قطي و خواري و او نیستي او دا وي اصل خلک یو غذا یا خواړه نه استفاده کوي. چې په دا کې زمن کې په تاسو وګورئ که مونږ مثلا یو درست تقسیم اوقات لرو، که نن غوښه پخو سبا ته لوبیا پخو، غوښه او لوبیا پخت په پروتین دی مثلا کال ته نه شایسته وریجې غوښه سره، مونږ کوشش وکړو تقسیم اوقات هم د مونږ د اقتصاد د ضربه د اقتصادي مونږ ته نه راوړي او په زمن کې د مونږ هغه وجود چې مثلا ضرورت لري ویټامینو ته که غټ دی که واړه دی مثلا هغه تقریبا د شپږ میاشتو تر دوه کلن پورې یا د پنځه کلن نه زیات دا خل ماشومانو حتی هغه میندې چې په خپله باردار وي مثلا پرېګنانت وي که دوی که خواړه نه خوري په هغه زمان د حمل کې او امکان لري په خپله هم سوی تغذی باندې دچار شي، ماشوم چې په خېټه کې دی که پیدا شي سوی تغذی باندې دچار شي. که په دا کې باید مونږ کوشش وکړو چې هغه مناسبه که مثلا دوی خوري هماغه اراض لی موږ وخت چې مونږ خورو هغه تعادل د وجود نه لاس، په دا کې کمخونی منځته راځي، کسالت دی، وزن د لاس نه ورکوي، مثلا امکان لري امراض په خپله تنفسي د زړه حمله هر شی ورته پیدا شي. خو سړی بېله دنه چې ډېر ډنګر دی مثلا او یا وزن لاس نه ورکوي او په خپله امکان لري کمبود دی، حتی کمبود دی مخکې موږ اشاره کړو چې کمبود دی وګوره د ویټامین ای شا، حتی مریض ته شکوري ورځي کمبود دی ویټامین ډي شا. تاسو وګورئ بعض خلک چې موږ دلته راځي داسې ځایو کې ژوند کوي چې دوی هغه کور مار نه لري، مثلا دلته په غرونو کې دی یا زیاتره هغه خلک ته یو طرف د غرو کې دی، هلته فیصدي د مرګ ډېر کم دی. موږ کوشش وکړو په ورځ کې لس دقیقې یا شل دقیقې مار کمبود دی ویټامین ډي، هغه درد عضلاتي چې مثلا د چاپ خوږیږي یا مثلا وایي چې مثلا زه بی حاله یم، کسالت یم، موضوع درد لرم، بندونه د ما درد کوي، امکان لري دا بعض امراض نوی که که مونږ د دنه تاریخچه واخلو تاسو چېرته ژوند کوئ امکان لري یو دوی مناسب خواړه څنګه منظم خواړه ویتامین دی پروتین دی کا مثلا کاربوهایدرات دی شحمیات دی لبنیات دی حبوبات دی دوی په منظم ډول یو دان استفاده کوي او په زمن کې د دوی کور داسې ځای کې دی چې هغه مر نه لري.
خاکسار صاحب ویل چې تیار خواړه راځي، فکر کوم چې کنسرف ته اشاره وه، وایي دا څنګه دي؟
مننه سروان صاحب محترم. کنسروا په انساني ټولنو کې یو ضرورت ده، خو متاسفانه په افغانستان کې خلک د پیشن په توګه استفاده کوي. هغه شی چې په قطیو کې راځي، هغه نوشابې چې په بسته بندي شوي نسبتاً طبیعي شیانو ته دې ته ارزښت ورکوي یا د عمور په شکل دې نه استفاده کوي، دا ډېر ما په نظر باندې یو بدبختي ده او باید د خلکو دغه روش تغیر شي. نو کنسروا که موږ تاریخچه وګورو، انسانان په یو موسم کې غذاته لاسرسی لري په بل کې نه لري، د دې لپاره کنسرواوې رامنځته شوي دي. په دنیا په یو برخه کې یو شی تولیدیږي، بلې برخې ته څنګه ورسول شي؟ نو کنسروا که چیرې طبیعي شی پیدا کیږي، نو کنسروا ته باید اولویت ورنکړل شي، ځکه چې خپل کنسرواوې خپل مضر مواد لري چې د هغو د ضایع کېدو نه مخنیوی کوي او بیا د انسان معدې او په مجموع کې ټول صحت ته مضر وي. نو کنسروا په مجموع کې یو ښه انتخاب نه ده، باید څوک ډېر ارزښت ورنکړي او ډېرې استفاده نه کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د مجبوریت له مخې اکثره خلک خوري، خو یو بل شی ته هم باید ډېر سړی پام وکړي چې یو خو ډېر وایي ونه خوري، دا موږ اورېدلی دي، او بل دا وایي چې دا تاریخ ډېر زیات مهمه ده. نه پېژم چې تاریخ ته څومره دقت کیږي، کله هغه خپل وخت پی تیر شي، تاریخ تیر شي، بیا نو په زهرو بدلېدای شي که څنګه؟
بالکل، نو تاریخ ډېر مهم ده. متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک د تاریخ او د شیانو نه ګوري، د تولیداتو کزیو مثال باندې کوم، جاپان یو هیواد د سیالتا دواندار بارانونه کې یو موسم دی ته مساید نه چې انت دې سبزی یا د میوجات لپاره زمينه برابر وي چې دا وکړل شي. نو انت نو خلک مجبور او مکلف دي چې دنیا نور برخو کنسرواوي راوړي او د استفاده کوي، او یا تازه سبزیجات او میوجات نو الته استفاده کول نو ډیر لوړ قیمت تمامي، نو ارسو کې نسی کولای. دا یو ضرورت ده چې الته خلک په دې ډول باندې خپل غذایی ضرورتونه رفقي. افغانستان کې څوک داسې کار کوي چې الته تازه رومیان او سره بانجان پیدا کوي او د یوروب نه استفاده کوي، دا باید جدا مخنیوي وسی او خلک باید جدي ونیسي.
ډاکټر صاحب ځادران، دوه اوریدونکو د قد او د وزن په ارتباط خبري وکړي. لمړني چې له تهران زنګ وهلی وو، دی ویل چې 130 سانتي متر قد لري او دیش کلند دی او 5 کیلو وزن لري، او د دوم به کمیرو در پیاد به کمیر باندې څو ورته وایست.
دا دوه کس ته لک د دې سوالونه مشابه و، یو د ایران نه او یو فکر کوم د افغانستان
نه.
پوره بادي مک اندیس او ایران تهران او یو سړی په خپل اندغه بادي مک اندیس دی، دغه سړی قد سم دی. مثلا په خپل کوم د فرمول دی اندغه نظر نه وګورو، د دوی یو سلو اتیا قد دی، صحیح دی، قد نورمال دی، یو سل او د دبلم سړی قد نورمال دی. د دوی وزن کم دی، د دوی وزن باید په دغه قد کې د اویانه تر اتیا پورې وي، د اویا تر اتیا پورې د دوی وزن کم دی. اوس د دوی وجود کې امکان لري کوم یا ابزرویشن یا جذب صورت نمیسی، یا مثلا دوی مونږ مخکې اشاره وکړه هغه بد خواړه مثلا کوس د خارج نرازی، مثلا کوال ته دوی استفاده کوي، کانسر دی، کانسر وګوره، هغه کانسر د مایت مونږ مثال ورکړه وګوره، یو ګم کالری څومره وخت تیر شوی که تازه مونږ کوشش کوو چې تازه خواړه، تازه سبزیجات، تازه مایت هر شی استفاده کو، او دا د کمبود د وزن کې اوس امکان لري. دا تکلیف د معدې به ولري، تخریب د زخم د معدې لوي، یا اشتهای خاص خراب دی،
یا ځینې وای چې د ځینې خلک چې نه چاغي شي یا زیات چاغي شي، د دې تیروید غدې سره هم څه ارتباط لري او کنه؟
او ورې دا تیروید غدات دی، هغه دوه مرز دی تیروید، څه یو هایپر تیروډیزم دی یو هایپو تیروډیزم دی. هایپو څه دی؟ داخلي دی، هایپر بیرونی دی. په هغه خلک چې هایپر تیروډیزم دی، دوی وزن نکړي، علت چی شه دی؟ چې دوی پرخوري کوي، صحیح دی، دم تاثیر لري. دا هغه فعالیت مثلا کله چې فعالیت وګوره د غدې زیاتی یا کمیږي، دم په وزن باندې ډېر رول لري. که دوی د وزن مثلا د وزن یو اشتهای خرابېږي، په هایپر تایرو یا هایپو تایرویدیزم کې څه دی؟ دوی خواړه یا اشتهای زیات دی، وزن نیتی، په دا حالت کې بعض اعراض علایم دل او بیل دانه مثلا دم شته او په خپل امکان تکلیف د معدې ولري، انیمیا کوي، او خلک چې وینه کم دی وګوره وینې کم دی په مرور د زمان باندې امکان لري سوی پخپله سوی تغذیې ته لاړ شي، وزن کم شي او بعض اعراض علائم نور په وجود کې پیدا شي. دوی کوشش وکړي هغه خپل وزن تقریبا د خوی کبیل دانه چې کوم مرض نه لري باید یو اگر ته دوی خودمون په وطن کې صدې د خلک دغه واسه قدرت نه لري چې هر شپه میاشتې باید د خپل یو ټست وکړي، اقلا په کال کې ته ورو وکړي چې مثلا علاج د معلوم شي چې دا چیشته وزن نه اخلي او تشخیص شي، او په زمن کې وزن د خپل د اتیا نه تر اویا وبکې تر اتیا پورې ورسوي بیا دا نارمل دی.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب فریدون ځدران، همدارس د امیر روغتیا وزارت د تغذیه د برخې رئیس ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.